السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه ولایت په ولایت مستقیم خبرېدونکو پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې نن پکې د غزنی ولایت د ستونزو په دې ولایت کې د بیا رغونه د کارونو او امنیت په اړه خبرې کیږي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو برید 15 افغان سرتیري ووژل. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته سفر وکړ او د پاکستان نوی کابینې نن د هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو برید 15 افغان سرتیري وشل دي. دا حمله چې د مقاماتو په خبره درې وسلوالو وکړه د ګرشک ولسوالۍ د پیسو د تبادلې په یو بازار کې شوې ده. د طالبانو یو ویان په هلمند ولایت کې د نننۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرشک د هلمند له هغو نارام ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده وه. په پکتیا کې امنیتي چارواکي دا کوي چې د جنخیلو پولیس والی کې له یو لسرو جګړو وروسته شپږ 50 طالبان وژلي چې پکې ګڼ شمېر پاکستاني ملیشي دي. د پکتیا د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤل سردار ولی تبسم نن سهار له جنخیلو څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوي دي او یو شمېر پاکستاني ملیشه ځواکونه د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. طالبانو د افغان حکومت دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځانوژن کې برید له عمله وشل شوی او د یو افغان ژباړونکي په ګډون شپږ تنه نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی دی او ویل کیږي چې وشل شوی سرتیری د ګرجستان دی. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو تن چې د ښځو جامې په تن وي ځانوژن کې برید وکړ. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې دوه ملکیان وشل شوي او 15 نور ملکي وګړي ژوبل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته سفر وکړ. د هرات د والی وایان جالنی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د چهارشنبه د شپې د ځانوژن کې برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غمرازۍ لپاره هرات کې هغوی سره وویني. هرات ته د ولسمشر له سفر د مخه په دې ولایت کې د ورسیو او نورو بریدونو په تړاو د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي دي. د هرات ښار په جوادیه جماعت کې د چهارشنبه په شپه په ځانوژن کې برید کې شپږ 13 تنه وشل شول او 18 نور ټپیان شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د هرات د جماعت د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان نوی کابینې نن د دې هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدراعظم شاهد خان عباسي په مشرۍ چې د پخواني صدراعظم نواز شریف نږدې متحد دی د نوې کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړ دي. نواز شریف د 13 جولای میاشت په 28 نیټه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مالي فساد په قضیه کې له واکه لرې شو. د شریف د مسلم لیگ نون ګوند غړی خواجه آصف په نوي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان د نواز شریف د حکومت یوازینی غړی دی چې په نوي کابینه کې نشته. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل ځواکونه وباسي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چېرته چې هند، چین او بوټان ګډه پوله لري. هند اوسه تر هغې دوکلام سیمې ته سرتیري واستول چې بوټان شکایت وکړ چې چین د دې هیواد پر خاوره دغلته سرک جوړوي. چین ادعا کوي چې دوکلام د تبت سیمې چې بیجنګ د ملکیت دعوه کوي یوه برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن د روسیې د بوریاتیا جمهوریت د اوسیدونکو د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویډیو کال له لارې دغه روسي وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کړ، له پوتین وغوښتل چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کیږي چې پوتین به د دوه زرم کال راهیسې د روسیې د ولسمشر او یا د صدراعظم په توګه پاتې شوی دی، د جمهوري ریاست څلورمې دورې ته ځان کاندید کړي او بیا به ولسمشر شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش لا هم په عراق او سوریه کې یزیدی اقلیت په ډلې زیتو غوژنی او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډیر لک څکوي. د سوریې د پیښو د پلټن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیسون پرون ویل هر څومره چې په رقه ښار کې پر داعش ډلې فشار زیاتیږي هغومره داعش د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه پرېږدي چې له سیمې ووځي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثر یې لا هم تریتم دي. په رقه ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو 1.5 ډلیز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هره ورځ د داعش له لورې جنسي تیری کیږي او له هغوی سره نور ډول زور زیاتی هم روان دی.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت 19 پروگرام کې نن د غزنی ولایت پر وضعیت او په دې ولایت کې پر سویو پرمختګونو او تحولاتو خبرې کوو. السلام علیکم. غزنی چې اتلس ولسوالۍ لري د 1399 مریض کال دورې حمل پر 14 د یو کال په مخه رسمن د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان سو. د رغونې او بیا رغونې د ځینو پروژو لپاره له دې ولایت سره د 260 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وسوې. غزنی چې مرکز غزنی ښار دی له زابل، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، روزګان او بامیان ولایتونو سره پوله لري. غزنی چې یو له لومړنیو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پکې پاتون سوی او یو شمېر سیمې خلکو له وسلوالو څخه تصفیه کړې دي. د سلطان محمود غزنوي د غرز د سنایي غزنوي او ګڼ نورو مشهیرو زیارتونو او د غزنی منارونو د دې ښار تاریخي ارزښت لا زیات کړی دی، خو په دې ولایت کې روانو ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. په پروګرام کې مو میلمانه دي د غزنی والی عبدالکریم متین او د ولایتي شورا وکیل امان الله کامرانی. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ دغه یو ساعته پروګرام ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو ده 0800 822 1515، بل شمېره مو ده 0900 293 1540. اوریدونکو کولای سئ چې زنګ راووهئ، له والی او د ولایتي شورا له وکیل څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي یا هم خپل نظر د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه راته ولیکئ چې ادرس یې azadiradio.com/ازادي راډیو. د غزنی والی مو د ټلیفون د لارې میلمه دی. والی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که د غزنی پر وضعیت لنډ معلومات راکړئ چې په امنیتي برخه کې تر اوسه پورې څه پرمختګونه سوي دي، ځکه چې د مشال په نامه څو ورځې مخکې پوځي عملیات وسول او تر دې مخکې هم څو واره پوځي عملیات سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلام وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته او د جمعې ښه ورځ درته غواړو. امنیتي وضعیت په ټوله کې تر پخوا مثبت تغییر کړی، بهتره شوی. په بعض ځایو کې موږ د جنګ تکتیک یو څه بدل کړی او ډېر توجه مو د خلکو ځوان او د دوی شتمنیو ته کړی. په هغه ځایو کې چې موږ پیږو چې خدا نخواسته خلکو ته ضرر رسیږي، په هغه ځای کې مو ډېر کوشش کوي چې له جګړې نه لاس واخو او د سچو خلکو ته تکلیف ونه رسیږي. او ډېر تکیه مو د مشرانو علماو په مشوره کړې چې دوی وکولای شي، موږ وکولای شو د دوی په مشوره باندې جګړه ودرو. په هغه ځای کې چې د دوی خبره کار نه کوي، یا څوک د علماو فتوا یا خبره مني او یا د مشرانو مخ نه مني، په هغه ځای کې موږ جګړې ته مجبورا لاس واچو. په ډېرو ځای کې موږ ته د دفاعي حالاتو کې خپل دفاعي حالات قوي کړی تر دې چې موږ د خلکو په کورو یا په کلیو باندې ور حمله کړو، ځکه طالبان د خلکو په کورو کې او په کلیو کې موضع نیسي. کله چې جګړه په کلیو په کورو کې پیل شي، طالبان چې ملکي کسانو ته مرګ شوب له اوري، له هغه نه بیا مخنیوی ډېر مشکل ده. په دا خاطر بهتره همدا ده چې خلک ولسونه، مشران، علما په خپل د ایمان سره ودانګي او د صلح او امنیت چارې، ځکه دوی تر هر چا ښه پوهېږي هم چې څنګه امنیت راتللی شي. نو د دوی د مشورو په اساس موږ یوه امنیتي طرحه جوړه کړه. دا طرحه هم تقریبا درې اونۍ مخکې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت ارشاد مهین صاحب مراد علی خان او د جوایا ریاست لمړي مرستیال انجینر صاحب محمد خان وکیل صاحبانو د پارلمان وکیل صاحبانو او ولایتي شورا وکیل صاحبانو او یو شمېر نورو د غزنی مشرانو تر مخ دا او د یو لړ بیارغونې او پرمختیایي پروګرامو دوی ته وړاندې
ولی صاحب د بیارغونې په اړه په پروګرام کې وروسته هم تم کیږو. امان الله کمرني ته به ورسو د ولایتي شورا وکیل غزنی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. کمرني صاحب، ولی صاحب یادونه وکړه چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت سم شوی او دوی د جنگ تاکتیک هم بدل کړی دی. تاسو خو له خلکو سره په تماس کې یاست، څه فکر کوئ چې څومره ګټه یې کړې ده د تاکتیک بدلیدو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا نمسته اول یزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته مې کوي سلامونه وایم. ورسته سلامه رښتیا هم د غزنی ولایت نو نوکواری د ادارې د سیاقل ولسوالۍ د یو مرکز دی. په هغو کې د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ نه چیرو دولسو کلو راته دېخوا سکت که او د ناوې ولسوالۍ تقریبا اته ولایته ځینې نام نه دي او مرکزی دولت باید په دې باره باندې جدي تصمیم ونیسي، ځکه د ناوې فرحت ټول داعش او کومې سره دي افغانستان ته د موټرونو په واسطه انتقالوي، هغه د ناوې له ولسوالۍ راځي چې نه ورېږي او نه کومه سله بررسي کېږي، نه د دولت کومه پوسته سراسن افغانستان ته داخلېږي او لازم ده چې تقریبا سمت شمال د افغانستان ټولو ولایاتو هغه قلاګانې انتقالېږي او داعش خاک افغان ولسوالۍ ته په اول سر کې راغی او سمت شمال ډېرو کوټو کې داعش راکول د غزنی ناوې ولسوالۍ لخوا له پاکستانه راځي او د غزنی ولایت د بیرو ولسوالۍ تقریبا یو ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده، کلي ټول د طالبانو په لاس کې دي. ځینې خان ولسوالۍ له خپله ځایه ده کوچېدلې ده، تقریبا درې کاله څلور کاله کېږي له خپله ځایه راکوچېدلې دي. روضې خوا ته راغلې رشیدان ولسوالۍ هم حاضر کې یاست، د خواجه عمرو ملستان ولسوالۍ سرحد کې پرته ده. یو هغه ولسوالۍ څو ورځې مخکې ولسوالۍ سکوت وکړو او ولسوالۍ را انتقال کړه، بری غزنی ښار ته را انتقال کړه. تقریبا د زرګرو د مرکز او د هغه سرحد کې واچوله د ولسوالۍ خوګڼو ولسوالۍ هم له ځایه را انتقال شوې ده چې هغه مهاجرینو په شاره کې پرته ده. نو رښتیا هم دښمن په غزنی کې ډېر قوي شوی، مخکې شپې په قرهباغ کې چې جنګ و عملا طالبان او پاکستانیان په جنګ کې لیدل شوي دي، اکثر کومندای د پاکستانیانو په لاس کې وه. خو د غزنی ولایت چې کوم جنګ کوي هغه محلي پولیسو پاسونو او ملي پولیسو کوي، اردو په هغو اندازه لکه څنګه چې لازمه ده په جنګ کې هغه نه برخه نه اخلي. نو لاسته راوړنه خو زما نظر څنګه بولي، خو یوه دا خبر ده چې په اندړ ولسوالۍ کې تقریبا اوه پوستې راټولې شوې. هغه کله اسپاینډای اول وار د پاسون بیرغ کې جب څو هغه کله هم د دولت زوټ لامل او د دولت د نه مدیریت لامل هغه کله هم طالبانو ته وسپارل شو او هغه کسان چې لس او پنځو نفره یا څلور پنځه نفره یې له کوره ورکړي وو خلک هغه هم غزې ته راغله. او په غزې کې ښځې نر مفتې تلفونونه کول، زړلې چیغې والې، هغو چې خپل جایداد و باغونه دا شیان پاتې شو. نو په غزنی ولایت کې کوم موجوده تشکیل چې د غزنی ولایت لري، غزنی اراضي ډېره غټه ده. مرکزي دولت یې موږ دا غوښتنه دا ده چې د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیل زیات کړي. نو اردو هم په هغو اندازه لکه څنګه چې لازمه ده په هغو اندازه په جنګ کې ولو که جنګ د اردو کار ده، خو کاري له قانون نه حمایت په جنګ کې اکثر وخت پولیس درجه وي. اول وار د اندل ولسوالۍ کې کوم جنګ په محلي پولیسو یا په پولیسو یا کوم رئیس ارکان د کوم خانې نه وای راغلی، بس وای نه ده رئیس ارکان یې دا ورته وایي چې په لس بجو کې رقم څلوېښت کړي. یعنی دا معنی که پیسې را کوي څلوېښت کې چې زر ځان رسوم، په لس بجو کې ځان رسوم، که پیسې نه را کوي نو بیا په څلوېښت کې کې درځي. یا سبا څخه درځم چې څه کار طالبان د خلاص د ضروري ضرورت.
بله کامرانی صاحب، تاسو ته وروسته هم راځو.
مرکزي دولت هم غوښتنه کوي رئیس ارکان دې څنګه کې چې او دا بدل شي، مشکلات ډېر زیاتې.
بله حتما به دوی ستاسو راغه هم اورېدلی وي. بله والی صاحب، تاسو ته براسو داس ملمیلی چې په غزنی کې امنیتی وضعیت هغه سی چاسو یادونه وکړه شنه دی. تاسو له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مخکې ویلي و چې د غزنی امنیتی وضعیت په نږدې راتلونکي کې سم سی خوز درې میاشتې له هغې مرکې تیرې سوي دي. لا هم هغه سی چې ښکاري وضعیت خراب شوی دی. د غزنی د ناوی ولسوالۍ یادونه وسوله، د ګیرو ولسوالۍ او نورو ولسوالیو تاسو څه پلان لري؟ مخکې خو کامرانی صاحب یادونه وکړه چې تشکیلات کم دي، تاسو دغه ستونزې له کابل سره شریکې کړي.
یو خو موږ باید د جنګ په وساط او په ستراتیژي باندې او هم د افغانستان د حکومت په د پالیسي ستراتیژي باندې هم ځان پوه کړو. زه کامرانی صاحب سره په دا خبره کې موافق یم چې ناول لس یا یولس کاله کېږي سقوط ده. ګیرو څو کاله کېږي چې تقریبا په دغه وضعیت کې ده. دا وضعیت چې ما د ټول په نسبي شکل سره تر پخوا ښه ده، ولې نسبت په دغه ځای کې چې پخوا څومره جګړه وه، څومره ویره وه، هغه ډېره زیاته کمه شوې. تاسو تېره ورځ واورېده چې په وردګو کې هم لویه لاره بنده سوه، تړل سوه، په زابل کې هم، په غزني کې ونه سوی تړلی طالبانو. دوی کوشش وکړه، تلاش یې وکړه، مګر دا کار یې ونه سوی کولی. هغه پوستې چې موږ ما مخکې تاسو عرض وکړو چې تکتیک موږ بدل کړ، په هغو کلیو کې چې پاڅون و، دا پاڅون په ډېر تعصب سره د اوو سوو تنو نه زیات کسان شهیدان شوه په دغه پاڅون کې. او د دې پاڅون مدیریت رښتیا هم ډېر غلط و، او دا خلکو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوښته چې دا پخوا و دا کارونه. موږ په هغو ځایو کې چې د ملکي خلکو ته او د ولسي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، هغه پوستې موږ په دغه د کلیو له منځه را وایستلې، ځکه تل به په پوستو باندې جنگ و او په متقابلو ډزو کې به خلک ژوبلېدل. اوس کوم تغییر د جنگ په جغرافیه کې نه دی راغلی، که راغلی مثبت تغییر راغلی. پخوا څو وارې د ګیرو ولسوالۍ چې یادونه یې وسوه، داسې سکوت شوی دی چې هغه شهیدان مو په ورځو او په هفتو کې نه دي را انتقال کړي، ولې اوس موږ ګیرو اکمالوو. څو وارې موږ د مځکې له لارې اکمال کړي، یعنې وضعیت یې تر پخوا ډېر ډاډمن ده. هغه ولسوالۍ مرکزونه چې را انتقال شوي دا پخوا را انتقال شوي، ولې د واغز ولسوالۍ په یو مکتب کې پرته وه، په یو ښوونځي کې، او دا د ولسمشر فرمان ده چې له ښوونځیو باید نظامي مرکزونه ووځي. موږ د خلکو په غوښتنه د ولسمشر د فرمان په اساس ولسوالۍ له غزې نه نقل کړه، ولې صرف یو تفاوت کې راغی. مشکل دی چې موږ هغه ولسوالۍ وباسو او چې دا تصمیم مو نیولی و، نوي ځای ته په غزې باندې جګړه وسوه، یوه پوسته هغه سقوط شوه، یعنې وسوځېدله د درنو وسلو په ډزو کې. او سبا ته یې موږ چون موږ تر پخوا تیاري درلوده چې دا پوسته یا دا ولسوالۍ چې د کلیو په منځ کې او په یو ښوونځي کې وه دا وباسو. وضعیت تر پخوا امنیتي ښه شوی، ولې هغه طرحه چې موږ هر اړخیزه طرحه ده او د ملي دفاع محترم وزارت او د کورنۍ چارو محترم وزارت ته وړاندې شوی، د هغې طرحې منل تر اوسه نه دي ډاډمن شوي. کله چې هغه طرحه ومنل شي او د هغې طرحې په اساس غزنی ولایت اکمال شي، موږ ډېر ډاډمن یو چې غزنی کې به انشاءالله رحمان امنیت راځي. د غزنی اتلس ولسوالۍ لري، کندوز څلور پنځه ولسوالۍ لري. هلته فرقه ده، دلته یو لیوا چې هغه یو کنده کې نهسته. زموږ تشکیلات رښتیا هم کم دي. د ګیرو ولسوالۍ ټول تشکیل څلوېښت تنو شاوخوا کې پولیس دي، نو څلوېښت تنو خو یو نه امنه ولسوالۍ مو نسو ساتلی. طبعا موږ همداسې ولې دا کمبوتات شته په افغانستان په ډېرو ځایو کې. اوس هلمند تر غزني کمې ولسوالۍ لري، ولې ورې یو قلي اردو تقریبا لس لیواوې دي، مګر په غزني کې یوه لیوا ده. طبعا چې د قواوو تناسب د جګړې په حساب نه ده. موږ یو منطقي بحث ته اړتیا لرو، چې همدغه منطقي بحث ته موږ تیاری لرو. په دا خاطر مو هم طرحه وړاندې کړې ده د دې وسلوال پوځ مشرانو ته چې له موږ سره یو منطقي بحث ته راشي، چې موږ څومره قوت لرو، څومره دښمن لرو. دا باید په یو تناسب کې وي. که دا تناسب خراب وي طبعا چې امنیت خراب ده، او که دا تناسب ښه وي طبعا چې بیا جنګ ښه ده. او له څنګ سره یې د حکومتوالۍ او له خلکو سره د اړیکو خبره ده، دا په جنګ کې ډېر رول لري، په سلو په امنیت کې. دغه جنګ چې یو څه فیصله کم شوی، یا تهدیدات کم سوی کامرانی سے پیا دی ورځ په تلوي 50 نفر تر ریډل ایرل د خیر کی چوز ضرورت تقریبا یا صفر تر رسیدل یا وتابن یا ورځ ورځ هغه چې په کابل کې پیښی په غزنی کې به هم پیښیږي ولی دا ډیر زیات کم سوی هغه تهدیدونه ډیر زیات کم سوی
بله ولی
خو همکاري ده
ځینو کسانو د اداري فساد څخه شکایتونه کړي دي د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه غنو اوریدونکو خپل تفسیری لیکلي دي وسم درګر د دوی لیکي د ځین نظرونو په تاسو ته ولولم دغه یاداشت کې ورسته به تاسو ور باندې خبري وکړي اول عالم وردګ لیکلي دي چې په غزنی کې نشفافیت ست نه هم کار اهل کار ته سپرل کیږي د اداري اصلاحات په نامه اداري یوازې رشوت خوري ته زمينه برابر کړی دا عجب فاروقی لیکلی چې د غزنی په ادارو کې اداري فساد ستا باید د مفسدونو پر خلاف اقدام ووسی د ویل دي چې د غزنی ولس لغاتو پروژو څخه به برخه پاتې دی او یا هم کارونه په چاپه ولاړ دي د بریف خان ناشنا په نام اوریدون کې لیکلي د غزنی للوی ستوند څخه دا چې د یو وکیل یادونه کړې ده د عبدالجامع جامع په نامه چې د پوینا خلکو څخه په زور باج اخلي د محمد واحد عابد په نامه اوریدون کې لیکلي چې په غزنی کې اداري فساد او شتره سیدلې بل خصوص د پوهنې پر ریاست کې باید چې مخنیوي یوسی او یارګل یار بیا لیکلي زما پوښتنه ده چې آیا په غزنی کې غاصبان او زورواکان ستا او د محلي ادارې چلند له دغو کسانو سره څنګه دی چې اداري فساد ته زمينه برابره کړې ده نو داسې معلومیږي چې د اداري فساد ستونزه په غزنی کې هم جدي ده ځینې اوریدون کې په لاین کې دي ک دوی ته ورسو چې دوی څه پښتنې لري او یا د پروګرام په اړه څه نظر لري خو ترې به وقفي ورسته اوریدونکو ته ورزو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
تاسیل ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت پروگرام او ری پدی پروگرام کې نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوو که تاسو هم د غزنی لوالي او یا هم د ولایتي شورا له وکیل څخه کومه پوښتنه لري یا هم نظر کولای شئ چې پروگرام ته زنګ راوهه په افغانستان کې مو دوه شمیرې فعال دي یو شمیره مو د 0922255 بل شمیره مو د 0999203540 ځینې اوریدونکو په لاین کې دي دوی ته ورسو بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
جوړه په خیریا
مننه ژوندۍ وستې ستاسو ژغ خبرې چې مېرمن مننه ژوندۍ وستې د غزنی په اړه خبرې کوو که تاسو هم د غزنی د وضعیت په اړه کومه پښتنه لري کولای سي چې خپل پښتنه سره شریک کړئ
د غزنی زنګ درته وایي چې دغه چارواکي او د غزنی ګرم کې عام خلکو سره
د عام خلکو سره ولي څه ډول ظلم کوي اولی ظلم
کوي دا ټول په تور نه سي په بل تور نه سي محفوظو کې نه هي پنجانوي چارواکي نه څه ظلم کوي
مننه تاسو څخه تاسو نظر ووریدل سو حتمان به د غزنی والی تاسو پښتنه لزان سره یادښت کړی وي بل اوریدون کې تاسو ورزو د نظر به ووره مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته وعلیکم السلام استاذ ژغ پریج مهربانی وکي د غزنی پر وضعیت خبرې کوو کومه پښتنه یا نظر لري مهربانی
سلامونه تاسو او علي صاحب او ولایت شورا مشر ته وایم
وعلیکم السلام
پښتنه مې ولی صاحب صدا ده دا مول ول اصول شولي مرکزونه چې تاسو رانه کلکړي دي دا تاسو په څه معنی دي دا یعنی تاسو خپل ځان بولی کړه او سوال طالبانو
من مستاسم نظر اتمن والی صاحب هم اوریدلی بل اوریدون که هم ستاده تا هم ورزو بیا ورز تا بیا والی صاحب تا ورزو میره بانیو که ازادی راڈیو دستاس و رخ پریجه
الو سلام علیکم
و علیکم السلام میره بانی
سلامون تا تا استاس و گرانی نمت و رنگو مشر نوائی نکر دستا و لیت خبری کمو
میره بانیو که دا غزنی پر وضعیت خبری کو پده پروگرام کی که دا غزنی پاڑه کمو پشتن لری یا هم نظر لری
سمرا بادی شوی رایا غزنی که ترخانی شتا دی که نشتا دی او دا باق سیستم تنده بحال لکه بحال لکه بحال جنگونه بکی شو دا جنگونه سوگی بیخیل و سلا خرابی
بالکل
بیا آبادی کارو باندې کار شو کنه شو
ډیر مننه بسات من به چارواکی استاسو پښتنه ته جواب وای بل اوریدونکو هم لیک چپلاین کې دته هم ورزو به ورسته راځو د پروګرام ملمنو ته بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده ټلیفون متاسفانه قطع سو. اول ورزو کامرانی صاحب ته، کامرانی صاحب په غزنی کې د بیا رغونې د کارونو څخه تاسو رضایت لري او بل د اداري فساد مسله هم ډیره جدي لکه چې ګڼل کیږي؟
رښتیا هم لکه څنګه چې ضرور د پوهو اندازه مرکزي دولت غزنی ته توجه نه ده کړې، او په غزنی کې هغه وکیلان چې زموږ پارلمان کې دي هغو هم غزنی ته توجه نه ده کړې. هغو دوه درې ولسوالیو ته خاص توجه ده. هغه د غزنی پوهنتون په باره ده چې په پوهنتون کې بعضې تعمیرونه نشته، او هغه تعمیرونه باید دغه د پارلمان وکیلانو په بودیجه کې باید اضافه کړي وای. او یو کار چې سوی ده، هغه د ملکي روغتون شفاخانې تعمیر ده چې هغه د جوړېدو په حال کښې ده. نور له لوی سره غزنی دانت یا والي صاحب یا نور کسان به د غزني په باره کښې څه وکړي، لوی سره غزني ته توجه نه وکیل کړي دی، پارلمان وکیل کړي دی، نه شورا ولایتي وکیل په هغو اندازه لکه څنګه چې لازمه ده په هغو اندازه یې توجه نه دی. غزني سپینګیري کوم چې کابل کښې دي یا دلی په غزني کښې دي یو عام آهنګي نه لري. غزني کښې درې قوم موجود لري. مخکې دغه د شاروال په مهوري باندې د قومونو تر منځ هم یو غټ جنجال راغلی دی چې هغو ته هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی ښودل شوی، او دا جنجال لا دغه یې پاتې ده. نو
بله، تاسو کامرانی صاحب د ولایتي شورا د وکیل په حیث، بله کامرانی صاحب د ولایتي شورا د وکیل په حیث، تاسو د خلکو دغه جدي ستونزې په کابل کې له عالی رتبه چارواکو سره شریکې کړي دي، یا هم د غزنی د ولس ژغ مو تر هغوی رسولی؟
مونږ لکه څومره چې دي مونږ اوس توان کېږي هم خبره کار کوي، یا د میډیا له لارې په چا پورې چې کومه خبر مربوطه ده هغو ته هم رسولی دی، خو نظر نورو ولایتو ته غزني ولایت مرکزي ته دولت توجه نه کوي. او خپله د غزني دا د پارلمان وکیل صاحبان هم غزني ولایت چې هغه د دوه درې ولسوالیو دي، ټول له یو ولسوالۍ راغلي دي، هغه خاص هغو ولسوالیو ته توجه کوي. نور غزني تقریبا څوارلس ولسوالۍ پښتانه دي او مرکز دي، لکه خاصه توجه نه کوي. او لکه څنګه چې لازمه ده په نورو ولایتو کښې کوم لباسازي کارونه روان دي، یا یې موږ له وکیلانو اورو یا یې له میډیا چې اورو، په هغو اندازه کښې د افغانستان په بودیجه کښې غزني ولایت ته ځای نه دی ورکړل شوی. د غزني تقریبا سږ کال د ماري په باره کښې له کابل نه بغیر دوم ولایت چې زیات تحصیلیاته کسان یې په ګوته شوي دي هغه د غزني ولایت کښې. نو نه د غزني ولایت معارف ته له مرکزه باید خاص توجه شوي ده، نه د غزني معارف په دې باره کښې خاص اقدامات کړي دي. نو لازمه دا ده چې شورای ولایتي پارلمان وکیلان د غزني اداره دا سره مهنګ شي، آینده کال ته په بودیجه کښې هم د معارف دپاره او هم د نورو انکشافي اداراتو ته، اوس فعلا هم د غزني شورای ولایتي خپل تعمیر نه لري، دغه په بودیجه کښې ځای کړه. مرکزي دولت ته پیشنهاد کړه او بودیجه یې منظوره کړي چې په آینده کال کښې والي صاحب باید داسې کارونه په لاس کښې ولري چې آینده کښې غزني ته یو کار وکړه، او فعلا د غزني په ولایت کښې لکه څنګه چې لازمه ده او یا لازمه وي هغه په هغو رقم باندې غزني په ولایت کښې نه پیشغت شوی ده. او بل غټه ستونزه زموږ غزني ولایت کښې د امنیت ده، د امنیتي مشکلات موږ غزني ولایت کښې ډېر لرو چې هغه د موږ د پولیسو محلي پولیسو پاڅون تشکیلونه کم دي. اردو لکه مخکې چې ما در ټول اردو
د هغوی هم کم دي،
دغه نوی قومندان راغلی خدای شته تر ولسوالیو پورې ځي او له ولسوالیو اول اخلي، یو اندازه د تقدیر ول ده. خو په دې سیم یو کېدا چې خان زوینم شکایت کوي فعلاً سرپرست چې د منظوري را نه کړي او تبدیل یې کړي، یو بل داسې یو څوک راشي دغو کسانو ته یا تیل ورکړه او یا باد ورکړه.
بله ډېر مننه.
مشکلات غزني کښې ډېر دي،
کوشش
به کوو چې یو اندازه دا مشکلات را کم
شي. بله حل سي. والي صاحب، تاسو باید من د اورېدونکو سوالونه له ځان سره یاداشت کړي وي. ځینې سوالونه د بیا رغونې په اړه وه چې په دې ولایت کښې بیا رغونه څومره سوې ده، ځینو کسانو د اداري فساد څخه شکایتونه وکړل. یوه اورېدونکي وویل چې ځینې کسان نیول کېږي. د نظام الدین عارف په نامه بل اورېدونکي د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې په غزني کې ځینې عوام د طالبانو په نامه نیول کېږي او زندانونو ته د ده په خبره چې اچول کېږي. بل اورېدونکي شکایت کړی دی چې همغسې یو اورېدونکي ټلیفون هم کړی و، د عقاب افغان الحنفي په نامه اورېدونکي لیکلي دي چې د غزني د څو ولسوالیو مرکزونه مرکز ته انتقال شوي چې دا ولې. مهربانیو کې والي صاحب، تاسو حتما دغه سوالونه له ځان سره یاداشت کړي وي، ستاسو عکس العمل او ځواب څه دی؟
بیا هم په مننې سره تاسو نه او دوستانو نه
یو خوب غټه کې عمومي سوال کول فکر کوم سوال نه یې غصب ته خو که مشخص وای چې چرته ده غصب فساد ته دا فساد نه که خو ډېر انواع لري یو نو بېزام دوی ډېر رشوت وایي دا رشوت خو درې برخې لري یو راشي او مرتشي او د منځ کې سړی وي.
بله ولی صاحب تاسو یو ټیک ته اشاره وکړه چې د اداري فساد مسله چې ډیره مشخصه وي. اوس خو ټیکنالوژي هم ډیر پرمختګ کړی دی، فیسبوک دی، خلک موبایلونه لري، کولی سي چې دغه سي قضیه دوی خپل ثبت کړي یا ویډیو یا عکسونه له ولایتي ادارې سره شریکي، نو حتما به بیا هغه وخت کې اقدامات هم اسانه وي.
موږ توقع ده د موږ په دې باره کې په وارو وارو په غونډو کې دوستانو ته ویلي دي، په راډیوګانو تلویزیونونو کې اعلانونه کړي. زه تاسو ته یو مثال راوړم، د غزنی ښرنې په لار باندې لغه ډرایور نه زه اوس هم ډېر زیاته مننه کوم، یو عسکر سل افغانۍ تر غوښتې وي، سل افغانۍ نه ورکړي خو تر ما یې ځان ورسوه، هغه عسکر اوس هم په زندان کې ده. که چېرته د موږ ولس رشوت ور نه کړي، څوک رشوت په زور نه شي تر اخیستی، که د موږ ولس کوم غیر قانوني کار په مامور باندې ونه کړي، مامور په قانوني کار رشوت نه شي اخیستی، او که یو وری مامور په رشوت آزاد کړي او دی هم په غیر قانوني کار ورسره معروف شو، بیا نو مامور هم رشوت اخلي او دی مجبور د رشوت ورکړي، او دی بیا یوه وسیله ګرځي هغه مابین هما راځي، بیا نور خلکو کارونه د اخلاصي ځکه وایي چې زه طریقه باندې پوهیږم. ما هیله له ټولو دوستانو نه دا ده چې هر چېرته چې دوی مفسد او فاسد او فساد ولید، ما هیله دا ده چې د غزنی ولایت رهبري، ما دعوه دا ده چې د غزنی ولایت رهبري که امنیه قومندان ده، که لوا قومندان ده، که امنیت ملي رئیس ده، که والی ده، که معاون ده، دا مفسدین نه دي. محکمه او د سرور صاحب دا مشران یو هم فاسد نه ده، زه په یقین سره دا وایم. که دوه ته دوی ځان ورسوي په هر وسیله او ذریعه، زه څلر وی ساعته کنه یې د اقل دغه تر څو چې رڼا وي خو ما دفتر او خلاص دی په مخ دوی راتلای شي، دغه اوس هم زه مشرانو سره ناستم، له دوی سره مجالس درلو دوی غزنی په ستړیو په ستومانیو باندې خبرې سره کولې. ما هیله له دوستانو دا ده چې مشخص یا په فیسبوک کې، په ایمیل کې، په انټرنیټ یو طریقه باندې ما ته مشخص موضوع ورسوي چې همدلته فساد ده. زه بیا مخه نیوای سم د غصب په باره کې مو یو کمیټه جوړه کړه په ټول غزنی کې، مو د غصب ځکه مشخص کړی د اوسم دوسیه ما سره ده، په هغه کې په هر منطقه کې د غصب نوم، د ځمکې اندازه، تاریخ د غصب او د ځمکې څلور طرفه مشخص شوی دي. دا مو د څه نه دي کړی چې غصب مو د پټن رانیول یا ټکول یا ډبول زندان ته مچولې، دا دوسیه ټول ترتیب کړی محاکمو ته، د محاکمو د فیصلې په اساس باندې مو برته دغه دوسیه ګټلې دي، او دغه مځکه برته لاسته راوړې. 55 داسې دوسیه مو لرو چې دغه مځکه تقریبا تر 1000 جریب ډیره کیږي. دا کله چې موږ داوا پی شروع کړ، دا خلک له داوی په معنی سوده کسنه دی نه لره، دغه څو وخت مخکې موږ تقریبا تر 4000 جریب ډیره مځکه له غزپینه وېسته له مدوات هم ښکار کړ. دا پروسه روانه ده، تبان د غصب د 14 کال په ډیر سرعت مخته تللی، ولی اوس نه تا یو منطقه کې موږ غصب لرو چې هغه کوچان دي. کله چې زه هغه ځکه تولاړم هغه کوچانو مثلا یو بیس یا دوه بیس ځکه باندې ځان ته په خپل لاس د خټو کور جوړ کړی چې نه تشراب لري، نه شپسخانه لري، نه احاطه لري، دغه کور ګډولم ظلم ناروا ده. دغه پیسې کې موږ وړاندیز کړی مرکزی حکومت ته چې کوچانو ته په دغه دښتو کې یو مقدار ځکه ورکړي تر څو چې دوی هغه حالته میشتي، او د خلکو د مځکو د غصب یا د دولت هغه مځکو د غصب مخه ونیول شي. یعنی د یو چا سرپناه ورګډول هم خلاف د قانون ده، ولې موږ به منهج د حکومت مکلفیت لرو چې دغو خلکو غم هم وخورو. بله موضوع د اداري اصلاحاتو په اړه یو دوه سوال درلود. اداري اصلاحات یا ملکي خدمات یا سیول سرونټ سیستم، تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یو معاصر یو ډېر پرمختللی سیستم ده. اوس مامورین موږ نه څه مقررولی، هماغه سیستم ته به ځي، او تازه پرېکړه داسې وي چې کانکور امتحان به تر اخیستل کېږي. اوس تقرر او تبدل هماغسې پخوا غوندې نه کېږي چې والي حکومت کې یا وزیر یا بل څوک چې څوک تبدیل کړي مقرر کړي، هماغه سیستم له لارې به راځي، او هماغه سیستم به بیرته برطرفه کوي. نو طبعا دا سیستم په افغانستان کې لا ډېر نه ده پوخ، په لومړیو پړاوونو کې دا یو څه به موږ لاستونزې ورسره لرو تر څو چې دا سیستم هم کار ورکوي او هم پخیږي. د یو شمېر ولسوالیو مرکزونه دا تقریبا کولای شو ووایو چې لا تو نو کلو را په دې خوا
یو شمیر مرکزونه له خپل ځای را انتقال شوی، هغه صرف خلکو ته د خدمات رسولو په خاطر. خلک تذکری ته اړتیا لري، پاسپورت ته اړتیا لري، صحیح خدمات په ټولو منطقو کې شته، په شمول د ناوې مخ کلینیکونه په ناوه کې هم لرو، سره له دې چې هلته ولسوالۍ نشته ولې کلینیک لرو. ښوونځي موږ په ټولو ولسوالیو کې فعاله دي، په ناوه کې هم ښوونځي لرو، مدارس لرو، ولی صرف هغه خدمات چې هغه مامورین چې هغوی ته خطر احساسېږي او هغوی ولسوالۍ ته نشي تللی، هغوم دف موقتا یو بلې منطقې ته هغه هم پخوا را انتقال شوي، مخکې له دې چې زه د غزنی د والي په صفت وکړم رسم. اوس به تلاش کوو چې ورو ورو د خلکو د اقوامو د مشرانو د علماو په مرسته دا بیرته خپلو ځای ته بوسو او هلته
په هن ریاست کې د اداري فساد اوریدونکو یادونه کړې ده. محمد وحید عابد او نجیب الله ټولنپال هم اوس ولیکل چې په پوهنې ریاست کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. بس مهرباني،
همدغه اداري فساد د معرف وزیر صاحب سره ما خپل د وکیل صاحبان او پارلمان وکیل صاحبان د ولایتي شورا وکیل صاحبان او مشران را سره او وزیر صاحب سره مجلس درلود. موږ یو نوی طرحه ورکړه وزیر صاحب ته، نه تنها معرف پیسې کې په د ټول غزنی د پاره موږ یو نوی طرحه جوړه کړه چې هغه نمونه ولایت طرحه په نامه و چې معرف کې یو برخه ده. په دغه طرحه په اساس موږ یقین ده چې د فساد مخه هم نیول کیږي او خدمات هم مؤثر کیږي. یو غټه ستونزه دلته د ښوونځي د تعمیر ده چې په دې سره کې موږ دوی ته وړاندیزونه وکړه چې یو تعداد تعمیرونه که دوی موږ ته اجازه راکړي موږ یې له محلي موادو نه جوړ کړو، ځکه هغه ولسوالۍ لکه ګیرو یا لرې ولسوالۍ خصوصا چې لږ نام نه هم دي، موږ په اساسي ډول کالته مکتب جوړوو، انجینیر هم باید له کابل لاړ شي، سیخ ولډنګ یې باید له روسیې له پاکستان راشي، ګلکار هم همداسې له لرو ولسوالیو. که دا له محلي مواد موږ جوړ کړو، خټګرې خټه یې ټول شیان یې په محل کې پیدا کېږي، حداقل موږ ته وایي چې یو څو کلو د پاره هغه زده کوونکي له باران او له لمر او له دینه پناه وساتو او ارزانه ډیر تمامېږي. مثلا یو مکتب موږ په دوه لکه دوه نیم لکه ډالر یو کمپنۍ ته په قرارداد ورکوو، هغوی د امنیت مصارف هم پرې اچي او خپل دغه د کارګر یو کارګر کابل کې د ورځې په 1000 افغانۍ کار کوي، نو طبعاً په ګیلان یا په ګیرو کې دا په 2000 افغانۍ هم کار کوي. ولی که په محلي موادو یې جوړ کړو، دغه کارګر هلته په 500 یا په 300 افغانۍ کار کوي. نو دغه مو وړاندیز وي نوې طرحه وه د ښوونکو پیسې کې د موږ طرحه دا وه چې هغه محصلین چې فارغېږي که هغه شپږ میاشتې یو کال په یو کم مدد معاش باندې یا په یو ډي سي په شکل باندې ورته پیسې ورکړي شي او دوی ښوونځیو کې تعلیم نوي شاګردانو ته ورکړي، یعنی دا به ارزانه طریقه وي، اسانه طریقه وي تر څو چې موږ د ښوونځیو د معلمینو کمبود پوره کړو. دا اوس موږ په زرهاوو ښوونکي کم، یعنی 1200 تنه ښوونکي موږ په غزني کې په مجموع کې کمبود لرو. یو بل ورور پښتنه کړی و د کارخانو پیسې کې، په غزنی کې موږ تیر کال یو صنعتي پارک پرانیست. دا صنعتي پارک صرف د ساختماني موادو ده، چې ساختماني موادو کې پیسې کې که هر څوک هر ورور غواړي چې فابریکه جوړه کړي، صنعتي پارک په خدمت کې ده، دوی کولای شي چې اما قانوني مراحل طی کړي او خپله فابریکه فعاله کړي. دوم صنعتي پارک ابتدایي سروې ختمه شوې ده، اوس یې اسناد په کابل کې تر ډیزاین لاندې دي. کله چې ډیزاین ختم شو، د نورو مواد یعنې ساختماني مواد چې نه دي خوراکي یا نور توکي دي، د هغوی دپاره بل صنعتي پارک ده چې په تر کار لاندې ده. د برېښنا موضوع وه، دفتن موږ په غزني کې د ډیزلي برېښنا لرو، سټیشن جوړ شوی، سب سټیشن منتغه باید دغه ټوټاپ پروژه بشپړه شي تر څو چې برېښنا غزني ته ټوټاپ پروژه راورسېږي، بیا به غزنه انشاءالله د برېښنا خاوند وي. او په موږ کافي برېښنا لرو، ولې ډېره قیمته ده. هغه ډیزلي برېښنا ده چې تر ټولو افغانستان کې شاید همدلته قیمته وي. دا چې څو کسان نیول کېږي که مشخص راته وویل شي، ځکه په وارو داسې سوي دي مشران راغلي دي، تاسو به اورېدلي لی تاسو له راډیوګانو تلویزیونونه چې څو ماشومان استتاب شوي وو، هغوی بېهوښه کړي وو او وړلې، په هغوی پسې هم خلک راتلل ویل چې دا بېګناه دي، قتل کړی وي، په هغه پسې نفر راځي وایي چې دا بېګناه ده. خو زه هم که مشخص وایي چې څوک نیول شوي دي او چېرته نیول شوي په کوم اتهام باندې، موږ بیا هغه پلټنه کوو، نه پرېږدو چې بېګناه کسان وځورول شي. طبعا بېګناه کسان هم نیول شوي په شخصي حقوقو په اساس باندې، موږ هیله داده چې بیا هم تر و پورې ځان راورسوي، موږ د دغو شخصي حقوقو مخه نیسو انشاءالله الرحمن. بل 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 کوي موږ خدمت کوي.
ډیر مننه. د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام به واورو چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي او ورسره به بیا تاسو ته او اوریدونکو ته ورسو.
از ولایت غزنی تماس گرفتیم که من مردم بسیار در تنگ هستم. شب روز در ولایت غزنی جنگ است. مردم ما را همینطور بی گناه کشته میرن. دیگه همین مردم حکومت که هست، همین حکومت به خدا مثل ریگ روان لی همینطور رشوت خورده بگیست.
بله، د دې اوریدونکو او د نور اوریدونکو پر نظریاتو به تاسو وروسته خپل نظر څرګند کړئ. وو سیوی وقفې ته ورزو.
تاندی تانگی پروگرام ده شنبو دو رسو ده مازیگر ده چلورو بجو او ده یک شنبو دو رسو ده سهار ده اتو بجو پخ پروانو کی ورندی کیشی.
اوریدون کو تا یادونه کوو چې ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې ولایت کې ان دې پروګرام کې دا وری د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. اوریدون کې کولای سي چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل نظریات راته ولیکي یا هم خپل پښتنې یا هم پروګرام ته مستقیم ډول زنګ را وهي. د غزنی لوالي او د ولایتي شورا له وکیل څخه خپل پښتنې مطرح کړي. په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي 0922255 بل شمیره مو ده 0999203540 د فیسبوک پانی پاته مو ده facebook.com/azadiradio. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کدغه اوریدونکي لکه چې موږ غږ نه اوري. بل اوریدونکي ته ورزو. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. بلې تاسو ژغ خبرې مهرباني.
الو،
بله مهرباني وکړئ، تاسو ټلیفون رخصه وایئ. مهرباني دا اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع سو. بل اوریدونکو په لاین کې د دې ورزو د نظر به واورو. بله مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د ولایت په ولایت کې پروګرام.
خان خبرې کوم سویډلند. سلام محترم ولی صاحب ته.
مهرباني.
ما ول درځي صاحب
تاسو راخ پرې ژبالي وو. ولی صاحب هم اوري.
ولی صاحب مخکې ذکر وکړ چې یو مکروان مختر اور شه ده په 100 روپۍ د فروسه په جیل کې پروته. آیا دا څه خلک دا د پرشتاب باندې نیول کیږي؟ محکمه فیصله دومره وخت ستاسو د وکلا درې کله جیل ته چوي په 100 روپۍ باندې ما بلای ولې نه پېښ کوي؟ او دا ما غوښتي دي د ناتو خو که فکر وکړو ناتو خو به تریکې پیسې درولېګلې خو دغه وطن ته پیدا رسیږي. ما د نظر فکر نه چې هغه جوبنل په ډاکسي کې دي خو دغه افغانانو ته پیدا رسیږي. بیا چې کوم خلک افغانان تکلیف یې هغه ته داسې سزا ورکړی شي چې یو میاشت وي دوی میاشتې داسې نه چې ولی صاحب په 100 روپیو د دوه کاله یو انسان باندې کړی دی. په دې باره کې پر خپل نظر پیش کړم.
حتماً ولی صاحب خپل نظر له تاسو سره شریکوي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دیده ته ورزو. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
له محترم ولی صاحب څخه ډیره مننه چې موږ د ملت خلکو ته جوابونه وایي. اول ازادي راځي خو هم مننه چې خلګ راغتل چارواکو راځي. البته په خې د جابل څخه خسته شوی ټلیفون پلیکو وصلیم.
مهرباني تو خې صاحب تاسو همیشه همکاري کړې ده.
مننه محترم ولی صاحب، ته ډېر احترام قائل یم. د کترنګ چې په مخ کې خبرونه کوي چې د کابل کندهار لوی لار د سړک له غزنی څخه یا چې شاجوی د تر کلا تکوري دا د نیوز د جوړې د پدرسل کې د دارکاتی کارونه په څه دي؟ موږ د دې سره په حق له معلومات راکې از موږ د زابل په ولایت کې قاعده کار له لوک شروع د کابل د زړه سره ګرېلې او بل فواري واري باندې خلکو په فنان کړی دي. تاسو اي حق باید وساتي د غزنی د ولایت په مقر د ولسوالۍ محلي کلي دا خلک ډېر زغوري. دا یو حقیقت ده. موږ احترام کوم مسلمانان یو. که چېرې په سنت طریقه یو څوک برابر وي او یا تور پایس تر سر وي یا ننګور سخت تر سر وي یا سزر وي، دا سړی واقعا زورول کېږي.
نو هر سره یو خطا ټلیفون نشي کولای چې یو والي چې دوی وي وڅکي وزوري تاسو هيئت مقرر کی پر دې محدد کړي چې باندې وګرځي دا هغه مصران دا هغه کمانډانان دا ټول دا چې دا زورونه ورکی چې دا د افغانستان مظلوم ملت له سره هم زورول شوی دا دا ملت او د حکومت پرمن غا کپاسله واقع کوي له والي صاحب ځخه ډیر احترامانه غوښتنه کوم چې
والي صاحب تاسو څرګندونې
واوري ډیره
مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې انتظار پاتې شوی. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ تاسو راخبریږئ.
په ډېرې بخښنې سره زه واري چې پوښتنه دا لرم چې تاسو د ولایتي شورا او همدا ډول د پارلمان محصور مکان تر څومره اغېزې لاندې یاست؟ یو بل دغه واري چې مخکې فرمیل چې کله چې یو غنم ګوني شو خلک راځي وایي دا د ګناه دی. تاسو باید دوی دغه غوښتنې بې منلې کړي څنګه؟ ادمانم دا اوس په فشار باندې ځکه خوشي کړي څنګه؟
بله ډیره مننه ستاسو اوریدونکو څخه. اول که کامرانی صاحب تاسو سره وروسته به بیا والی صاحب ته وخت ورکو چې سپیناوی وکړي. کامرانی صاحب تاسو د اداري فساد قضیه چې ویل کیږي په غزنی کې مرمیږي چې خلک شکایتونه زیات لري، د دغو قضیو له ولایتي ادارې سره د دغو قضیو په شریکولو کې څومره همکاري کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هم لکه څنګه چې خبر ورکړی چې خلک شکایت لري خو دا شکایت په اندازه نه لکه خلک چې وایي، خو دا مشکلات په ټول افغانستان کې شته او شورای ولایتونو په خپلوالو والي صاحب سره پوره کومک او کار کړی ده. دوباره راځو د غټ موضوع چې مخکې ته والي صاحب سره د غټ موضوع باندې خبرې ویلې. ریښتیا هم په ځینو کې غټ جریان لري او غټ شوی ده. دا چې د والي صاحب په وخت کې نه شوی، والي صاحب باید د دې پوښتنه وکړي. اول وار حیدرآباد ته پولیس سره تجارتي کوم شارک جوړ کړی دا د ماجرینو د ښارګوټي سرک او لدغنځکې څخه د شاروالي سابقه اسناد چې وګوري د شاروالي دغه چوپوشانو ته په کرایه ورکړې وه او اسناد دې اوس هم موجود دي. څلور یا کوم لږ ځوان نو مرز لدغنځکې در کوم ته پوښتنه ځینې وکړه چې هغه خپله دا وایي چې دغنځکې زه شاروال وم، دغنځکې ما کرایه اخیستی او هغه مې د شاروالي بودیجې ته غوښتلې. خو دا د اجرتې په نامه یو قصر ولاړ شو. دلته یې 210 دغنځکه اسناد یې په جوړ کړو او دا شارک یې غټ کړو. د دې ځکه پوښتنه ولرې کې که دا شارک د اجرتې په اصل په نقشه کې دا شارک ماجرینو سرک ده، خو اوس اجرتې غټ کړی او لومړې دي خلکو کورونه جوړ کړي په خلکو خرڅ کړي. دې پوښتنه ولرې کې که دا شارک رښتیا غصب شوی نه او د شاروالي نه دا نومدې ولې دولتي کېږي نه؟ دوم شارک علي لالا 2000 نومرې ده، دا ځکه 2000 تثبیت نومرې دي چې اوس شارک علي لالا تقریبا نیمایي غصب شوی ده. او هغه د داسې خلکو له لارې چې هغه شاوخوا د والي صاحب په بغل کې ناست دي چې یو مولانا عبدالرحمن ده سابقه سناتور وو او دا سړی اوس هم په والي صاحب باندې چون ولو کدی د غزنی خدای دا کیا خو پلار پوسی د غزنی کوم هغه د دنیا لیدل کی کوم ارکان د دې نور مو دا نه پله لیدل کی چې کوم جاره غلی دا څه چې والي صاحب بغل باندې ناشي او دا هم د منزل په والي صاحب باندې کوي تاجلی او هم په دوه شارک په غث کې دا سړی نه خلري او حاصل قیاس دا سړی طالبانو ته د دې ټول غزنی ولایت کده او خوشان دي صاحبان دي که بازازان دي خر څوک چې کوم جاره پروشان دي لږونو پیسې دا سره اخلي او دا سره طالبانو ته ورکړي. هغه په نامو د فریدون په نامو باندې شاروال چې څلور نمرې اوس هم په د پلانچی په شاره کې عملا څلور پاسمانه ولاړ دي. یو نفر کدی شاروال هم د یوې نمرې حق لري، ولو کدی هغه هم داسې کس چې کور ونه لري، دی سابقه کور لري په غزنی ولایت کې، دی د بلې نمرې حق نه لري. دغه دا څلور بله منزل صحیح دی تا په وخت دې نه کړ مخکې کړي چې ولې دې پوښتنه نه کوي؟ دا څلور بله منزل دې چې شاروالو له کومې لارې دې
مسایل زیاتې کمرنی صاحب. بله مسایل زیاتې، وخت کم دی متاسفانه.
شاروالم دغه کس په غصب باندې په ناروا باندې په ظلم باندې له دې وجېتي څه څو بېرته عدالت مقرر شو. خوش بدبختانه په دې ملک کې ډېر ویل کېږي. خوشبختانه د عام اعظم اوس د وزارت داخلي د تعمیراتو عمومي رئیس سوی ده. نو ته ووایه دا مرکزي دولت را انتقاد وکړه او که د غزني په اداره سره انتقاد وکړه. نو او درېیم پنځمه مسله کوم جنجال چې د زرګرو د خلکو او د خلیل الوتک په معنی کې ده. دا ځکه که د زرګرو ده که د خلیل الوتک ده والی صاحب ولې په دې باره کې اقدام نه کوي؟ دې خلکو ترمنځ دا جنجال ولې نور خلک یې خبر دي؟ مرا وغواړي او تقسیم را وغواړي زور لري، هر یو ناروای دی او ته دې وایي څه ناروای دی چې بل کس ته تقسیم.
بله ډېر مننه کامرانی، تاسو پنځو مسایلو ته یادونه وکړه چې والی صاحب حتمان یادښت کړي. والی صاحب سوال بلې وي مثبتې مسلې څخه راوخو، ځکه چې منفي خبرې یو څه زیات شوي په غزنی ولایت کې د بیا رغونې د ځینو پروژو د پیل خبرې سبب دوی میاشتې مخکې دغه ولایت ته ځینو وزیرانو هم سفر کړی وو. دغه پروژې کومې وي او آیا پیل سوي دي یا زمينه ورته برابر ده چې پیل سي؟
بیا هم سلام وړاندې کوم. دغه طرحه چې ما مخکې ما یادونه وکړه، په هر برخه کې مو هر وزارت خپل طرحه ورکړي، چې همدغه لوړ زده کړې، ښار جوړونې، چې د دې ښار جوړونې په طرحه کې تقریبا د غزنی اکثره مسایل چې په غزنی کې دي دا حل کیږي. تر ټولو غټه پروژه چې له ډېره کلو پاتې وه همدغه د صنعتي ښارک و چې پیل سه او د دوم سروې شروع سوه. بل غټه پروژه همدغه د کابل قندهار سرک سروې شروع سوه. دا اوس هم انجینر صاحبان تشریف لري دلته په غزنی کې او هر ورځ سروې کوي. درې ټیمه د سروې دلته دي. یو ټیم همدغه سرک تر د زابل تر سرحده پورې سروې کوي، چې دغه پلچکونه او خراب ځایونه ټول سروې کوي، بیا ډیزاین سي او کار له خیره سره پیل سي. دوهمه سروې د غزنی د ښار په منځ کې موږ غواړو دغه اولین ټوټه یوه ټوټه چې تقریبا 30 کیلومتره کېږي دا ستاندارد لویه لاره جوړه کړو، چې دا به دوه طرفه وي، سور به هم تقریبا 60 متر نه زیاته وي، تر دې تر څنګ به بیا شنه ساحه هم ښایسته ساحه وي، او وروسته لغه به بیا لغه مناسب یا څونه چې لازم ده حریم نه وروسته ښایسته بلند منزلونه چې هغه هم خلک به جوړوي دا برغیږي. اوس چې تاسو د ښار منځته داخليږي، د غزنی ښار ته چرته تیل خرڅیږي، چرته پنچرمین ده، یو ګډوډي غوندې ځای ده. کله چې دا پروژه تطبیق شي انشاءالله یو ښایسته ښار به وي، یو څوک چار څوک چې راځي د خوشحالۍ احساس به انشاءالله رحمان کوي، او په زرهاو انسانانو ته به کار هم پیدا شي. بله پروژه چې یو سرک و د قرهباغ نه تر جاغورو پورې دا هم 15 کاله کېږي، دا په تدارکاتو کې کتو پورته ګرځېده، دا هم فیصله سه انشاءالله دا هم پیل شي. بله پروژه د برق و د برېښنا، چې دا برېښنا هم موږ سره رئیس وعده وکړه چې سخت کال به دوی موږ ته یوه اندازه برېښنا دغه لاین چې وتړل شي د کابل له برېښنا راکوي، او بیا به کله چې ټوټه پروژه مکمل شوه د غزنی ښار مکمل برېښنا به راکوي. بله موضوع د غزنی د ماستر پلان موضوع وه، چې د غزنی ماستر پلان اصلا په 1950 لسیزي ماستر پلان ده، چې د اوسني عصر یا د اړتیاو جوابګو نه ده او ځواب نشي ویلی، او په همدې کې همدغه بلند منزل غاز دا کارونه تقریبا ټول په همدغه ماستر پلان کې حل کیږي، چې دغه نوی ماستر پلان په اساس په غزنی په د نن عصر په اړتیاو سره سم ډیزاینیږي، او لاسره په مځکه خلکو ته توضیح کیږي، خلک به هغه عصري تعمیرونه چې جوړوي هم ټیپیک بوي.
بله ولی صاحب، وخت کم دی که دغه مسایلو په اړه چې کامرانی صاحب یادونه وکړه یا هم ځین اوریدونکو که په لنډو کې خپل نظر څرګند کړي.
همدا چې موږ ساده ویلای شو چې د اطلاعات فرهنګ پیسې کې دغه دی ثقافت پروژه چې د یادونې وړ ده، دغه پیل سوه چې په 15 جیګه ساحه کې یو تعمیر ده، چې دا تقریبا نیمه د پارلمان تعمیر په اندازه ده، دا هم بشپړ سو. په همدار نورې پروژې لرو چې وخت زیات غواړي. رښتیا هم هغه مسایل چې کمپنی صاحب ورته یادونه کوي، دا د کلونو کلونو ستونزې دي چې په غزنی کې راولاړ شوي دي، د اشخاصو ترمنځ ستونزې شته. دا که دوی د مولانا صاحب نوم اخلي، مولانا صاحب هم یو مشر سړی ده د تاجکو ورونو، او ډیر محترم سړی ده، څومره چې زه باندې پوهیږم د دوی نیکګانو د عبدالرحمن خان په وخت کې د ارګ قراردادیانو یعنی هغوی ته به دغه وخت غوړي او کورتو ته شان رسول. دوی ملي سوداګر دي، زه نه دفاع کوم او نه هم په ضد باندې یم. د غزنی اوسیدونکي ده طبعا به چا سره، ولې هیڅ چاته د غیر قانوني کړنو اجازه نه ورکول کیږي. همدغه د خلیل الله هوتک نوم چې دوی اخلي او د زرګرو خلکو سره دا اول لري، دغه څو وخت مخکې موږ 3,260 جریبه مځکه چې دی قانوني اسناد نه لرل موږ بیرته تر واخیسته، او نور مځکه چې دی شهرک باندې لري او خارګوټی لري، د دې خارګوټی شرعي قباله لري، اسناد لري، موږ د یو چا شرعي قباله نه سو ورسیرالای. طبعاً په غزنی کې همدغه ستونزې چې انجینر صاحب فریدون د افغانستان په سطح دریم شروال د سیمیزو ګانونو لخوا اعلان شوی، او اوس ډیر احتمال داده چې له دا اوسنی پوسټ هم لوړ ولاړ شي. خو دا چې شخصي ستونزې درلودې خلکو سره پیدا شوې هغه جلا سوال ده. زه بیا هم د هغوی په دفاع کې څه نه وایم، هغوی خپله حق لري چې خپل ځان خپله دفاع وکړي. ولې نور مسایل چې نور ورونو ورته اشاره وکړه، کوم اجازه یې زه به هغو سوالاتو لنډ غوندې لاړ شم.
ډېر لنډ مهرباني.
یو هغه ورور چې له سویزرلانډه فکر کوم ویلي، هغه نه دوه کاله کېږي نه ده چې بندي ده. زه دا یو کال نه کېږي چې زه غزنی ته والي په صفت راغلی یم. بندي کول دا د محکمې څارنوالي کار ده، د ما کار نه ده. موږ صرف شکایت رسول او هغه خلک نیول او بیا عدلي قضایي ارګانو کې موږ مداخله نه کوو. هغوی بیا خپله آزاد دي په خپلو پرېکړو کې. د کابل کندهار سړک رغونه هم درته وویل چې سروې روانه ده. هر چرته چې محلي پولیس خلک زوروي بیا هم د ماهیله دا ده چې له خپل حکومت سره کومک وکړي، له خپل اداراتو سره کومک وکړي، غاصبین غله رشوت خواره په لاس ورکړي تر څو چې د لاس لنډ شي. بل ورور پوښتنه وکړه چې د ولایتي شورا وکیل صاحبان او زورواکو تر اغېز لاندې یاست. دا اغېز په ما باندې صفر ده. اته ټولو قومندان صاحبانو او رئیس صاحبانو ته ما په ډېر جرات ویلي چې هر وخت په دې باندې سیاسي فشار راغی هغه دې په ما راواچي. زه نه له دوی ډارېږم او نه هم مراعت کوم. ما سره مراعت صرف د خپل ولس او د خپل وطن ده.
ډېره مننه والي صاحب.
ورور وویل چې
بله
بل صاحب
بله مهرباني همدغه ورستۍ
چې غل ونیول سو بیا غل ده بیا وبندي دا که هر څوک بیا وبندي.
ډیره مننه ستاسو والي صاحب. دغه راز له حق اوریدونکو سره چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل نظرونه را سره شریک کړي، لکه سمی الله مفتون، امید امینی، شیر احمد شلګری، مومند افغان، معتصم کمال، عبدالسلام نارام، غفور افغان، فیاض افغان، نظام الدین عارف، رمضان سهل او ګڼ نور اوریدونکو څخه مننه چې خپل نظرونه را سره شریک کړل. په دې خبرونه کې مو د غزنی پر وضعیت خبرې وکړې چې د پروګرام میلمانه مو د غزنی والی عبدالکریم متین او د ولایتي شورا وکیل امان الله کامرنی. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته مو زنګ راوهه او خبرونه مو شایسته کړه. اوسنی پروګرام دغه و. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارو. Thank you.